الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الفرد الأعلى، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه المجتبى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسوله النبي صلى الله عليه وسلم. أورن مؤمنان ردي خبر باندي د مؤمنان عقيدة دا الله تبارك وتعالى ون يكان خلق تجنت وركي او د جنت نعمتونه دومره ډیر دي چې په دنیا کې نه حسابل کیږي، نه یې څوک لیکلی سي، نه یې څوک بیانولی سي، نه چا لیدلی دي، نه چا اورېدلی دي، نه د چا په زړه کې راغلی دي. او جنت د ټولو مؤمنانو خوښ دی. تا هر مؤمن مسلمان چې راټینګ کې په زړه کې دا خبره خامخایي چې انشاءالله الله خو جنت راکوي، مګر ته وه د عذابه سه به خلاص هم که به نه سم خلاص، ویره هم په زړه کې یي، ځکه ایمان پر دې خو پر رجا، یعنې د الله څخه پر ویره او الله ته پر امید، پر دې باندې ایمان موقف دی. د هر مؤمن مسلمان سره هم ویره وي او هم جنت وي. امید یې د جنت وي، خو سل په سله کې یقین نه یي، او دا فکر هم ورسره یي د هر مؤمن مسلمان سره چې دا لمونځ کومه، روژه نیسم، نیک اعمال کوم، هدف می داد چې الله جنت راکی او د دوزخ څخه می وساتي. او کدا خبره ورته وکي چې ځینې اسان شیان دي، هغه وکي د پیغمبر علی السلام په مبارک وینا به جنت یقیني ترلاسه کړي. د الله تبارک وتعالی خو ستره خدایي ده، ستره بادشاهي یې ده، داسې بادشاهي یې نه ده لکه د دنیا د بادشاهانو ده چې یو باچا ته ورسه یو شی ځینې وغواړي، یو وار یې درکړي، دوه واره یې درکړي، که آخر کې ښه ډېرې پیسې ځینې وغواړي، خزانه یې خالي کیږي. د الله تبارک وتعالى دومرې خزانې دي چې دا تمام انسانان هر څومرې غوښتنه وکړي، د الله عز وجل خزانې ګر سره نه تشیږي. الله سخي ذات دی، نو د الله عز وجل غنا، د الله عز وجل سخا او د الله تبارک وتعالى رحم د دې تقاضا کوي چې ته په غوښتلو ستړی کېږې، خو الله په ورکولو نه ستړی کېږې. او د الله عز وجل د ستر سخا، د الله عز وجل د ستر رحم تقاضا دا ده چې بهانه مې دي حد، به بهانه مې دي حد، مفت یې نه درکي، په یو تشه بهانه یې درکي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې مبارک اعمال ښوولي دي، آسان اعمال دي. که چیرې یو څوک واوري زده کی د پیغمبر علیه السلام د مبارکی وینا په تائید، چې دا سړی ته به الله عز وجل جنت ورکی. یو روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. اول شی یاد یې وساته چې تا جنت ته بیایي، د جنت ګټې در نصیب کی. اول شی پیغمبر علیه السلام فرمایي: وای که چا ماته د دې تضمین راکړي چې د دې دوو زامو په منځ کې یو شی دی، ژبه، د ژبې تضمین که چا ماته راکړي او که د خپل عورت تضمین راکړي، زه به د جنت ضمانت ورکړم. ژبه هغسې یو شی ده چې په دې باندې په دین کې هم ته داخلیږې، په دې ژبه باندې ډېر عبادتونه هم کولی شې، په دې ژبه باندې ډېر ګناهونه هم کولی شې.
کجدا جبا د الله عز وجل په دشمنی کې و نه کارول، کجدا جبا د الله عز وجل د مخلوق په ازار کې و نه کارول، او د زنا و ناروا څخه دې ځان وساتي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای زه دې د جنت ضمانت کوم. تا اره خبره چې تر خوله راباسه یو وار فکر کوه چې زه په دې ژبه باندې څه وایم. ګورې ډېر خلک خبرې کوي، کله یوه خبره وکړي په زړه کې د ده څه نه وي، مګر کله چې خبره تر خولې راوباسي په دې ناس مجلس کې یو څوک په خوښ سي، هغه چې کله خوابه سي د ده سره جنجال شروع کړي دی قسمونه یاد کړي، وایي زما مقصد دا نه و چې زه تا زهیر کړم، زما مقصد دا نه و چې زه تا ته بد ووایم. نو دا تا ته تنبیه ده چې اوله خبره کوې یو وار فکر پکښې وکړه چې زه څه وایم، ناس مجلس ته وګوره. او دوهمه چې دا خبره تر خوله راباسه په دا خپله سپېڅلې پاکه ژبه باندې، نجس الفاظ مه راباسه، شکنځل مه کوه، په دې خپله سپېڅلې ژبه باندې غیبت مه کوه، خپله سپېڅلې پاکه ژبه باندې بهتان مه وایه، او غلطې اوازې په دې خپله ژبه باندې مه خپروه. څه چې حقیقت وي هغه وایه، ځکه حقیقت ویل دا د الله عز وجل غوښتل دي، او الله تر ټولو انسانانو لوړ دي، الله ته دنیا تر ټولو قدرتونو لوړ دي. نو که چیرې تا داسې کار وکړي د دې خپلې ژبې حفاظت دي وکړي، د درواغ ویلو دي وساتل، د غیبت ویلو دي وساتل، د بهتان ویلو دي وساتل، د غلطو آوازو دي وساتل، د شکنځلو دي وساتل، هغه سې کلمات چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي شرکیه الفاظ، د هغه څخه دي وساتل، نو پیغمبر علیه السلام ستا د جنت ضمانت دا یو عمل دی. توجه سه کلک وجیبې ته، او که کلک متوجه نه سولې بیا پیغمبر علیه السلام ستا د جنت ضمانت نه کی. بل حدیث دی، بل عمل د جنت د پیدا کولو لپاره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما، وای هر هغه څوک چې پر یو لاره باندې روان سي، یو لاره اختیار کی، مقصد اداوی چې علم لاسته راوړي، الله عز وجل به د جنت لاره ورته اسانه کی. لکه دغه طالب العلمان چې د لیرې سارا څخه راځي مدرسو ته یا دایرو ته، یا د شار څخه راځي مدرسو دایرو ته، هلته سبقان وایي، د دغه کسانو لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی به د جنت لاره ورته اسانه کی. خدا خبره یاد ساتل پکار چې دا دغه امتیاز یوازې طالبانو ته خاص نه دی، او نه دا علم یوازې او یوازې یو خاص وخت یا یو خاص سرحد لري، بلکې کچیر د عام خلق هم په دا نیت باندې سهار د کوره راوځي چې په خپل مسجد کې ترجمه کیش، وای ځم په مسجد کې لمونځ کوم، جماعت کوم، خو هلته تر مانځه وروسته موری صاحب ترجمه کوي، هغه ترجمې ته هم کښېنم، یو شی به ځینې زده کړم، یا مې زده دی دا د علم مجلس دی، په دې مجلس کې ګډون کوم، دې انسان ته هم الله تبارک وتعالی د امتیاز ورکی، د جنت لاره ورته اسانه کی. او کچیر په خپل مشت کې ترجمه نه کیږي، و څنګه په بل مشت په هغه کې ترجمه کیږي، په دریم مشت کې کیږي، سو الحمدلله په مساجدو کې په اکثرو مسجدو کې ترجمه کیږي، یو مشت به یې چې ترجمه به نه پکښې کیږي، که په هغه مشت کې نه کېدی سهار جماعت بیا یو بل مشت ته رسوه، یا چې جماعت یې وکړي چابک ځه هغه بل مشت ته چې ترجمه پکښې کیږي، دغه امتیاز به لاسته راوړې. ګوره که ته یو عام سړی تلفظ ما دې نه زده چې ورسه هم دغه امتیاز لاسته راوړلی سي، او که چیرې ستا یو څه زده یي دا ترجمه دې زده یي پکښې کښېنې هم دا امتیاز لاسته راوړلی سي. علم نه وخت لري او نه اندازه لري، هر وخت کولی سي، دا بیا او کالو سپینږر یې هم کولی سي. او یا دا چې یو ځای یو بیان کیږي، یو عالم بیان کوي، علما خو الحمدلله ډېر دي په هر مسجد کې بیان کیږي، نن ځمه په پلانکي مسجد کې بیان دي، یا په پلانکي مسجد کې یو کتاب یا استاد درسي د حدیثو کتاب دي یا د فقه کتاب دي، او یا یو ځای تعلیم کیږي، یو سیرت بیانیږي، زه ورځم په دا مجلس کې کښېنم، د دې دپاره هم دا امتیاز دی. خو نیت به دې دا وي چې زه علم لاسته راوړم، او علم دین لاسته راوړم، د الله رضا لاسته راوړم، دا دوهم شی دی. او دریم شی چې پیغمبر علیه السلام یاد کړی دی هغه دا دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای تاسو به جنت ته هیڅ کله ولاړ نسی چې ایمان رانوړي، او ایمان به مو هغه وخت کامل نسی تر څو تاسو په خپلو منځو کې یو د بل محبت سره ونکړي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د محبت کولو یو طریقه در ونه شایم چې ستاسو په خپلو منځو کې محبت سره زیات سي. پیغمبر علیه السلام و فرمایل ابشو السلام بینکم، په خپل منځ کې سلام ډیر ډیر سره وایاست. دا سلام چاته ویل دا د زړه کې نو حسد له منځه وړي، خوابتیا له منځه وړي. که یو څوک د سخوابت وي ډیر ډیر سلام ورته وایه، که دې غوښتل چې د یو چا محبت تر سره ډیر سي سلام ورته وایه. او د پیغمبر علیه السلام په ښکاره ټکو کې د دا خبرې حکم دی چې تاسو به په خپل منځ کې محبت سره کوئ. ګورئ دا انسانان الله عز وجل بیل بیل پیدا کړي دي، طبیعتونه یې بیل بیل دي، خامخا پر یو شی خوا سره بدي شي، خامخا داسې یو سړی په مزاج کې نه خوښ، خامخا هغه یو کار کوي ښه کار کوي مګر خو د ده د طبیعت سره برابر نه راځي، د هغه په وجه باندې په زړه کې څه خلل ورته پیدا کیږي. یا ستاسو یو داسې کار کیږي ته به په ځان خبر نه یې، یو کار به درڅخه سوی خو دا بل ملګري به خوا درڅخه بدي. تا خپل منځي اختلافونه تا خامخا پیښیږي، خو پیغمبر علیه السلام ټینګار کوي وایي دا به تاسې شاته غورځوي. که ستا څخه یو څه سوی د هغه څخه بخښه غواړه، که د هغه څخه سوی ته بخښه ورته کوه. په خپل منځ کې یو د بل محبت سره ساتي، چې محبت سره ونه ساتي کامل مؤمنان نسی جوړېدلی. او دغه محبت په سلام ویلو باندې چې تاسو په خپل منځ کې سلام سره وایاست. یو سړی وي ستا به ډېر نفرت ځینې کېږي، خو که سلام درته ووایي دا جواب به یې تا ته داسې لکه ستا پر نفس باندې چې یو ټانګ خېژی ډېر زور به درکړي. مګر ته د الله په خاطر باندې دا یوه ورځ دا نفس تر ټانګ لاندې که پر ځان زور تیر که سلام تیر ښه فورین تندي و وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، دا فورین تندي باندې چې دې جواب ورته ووایه د هغه په زړه کې محبت تر سره ډیریږي، ستا پر زړه به زور راسي. دوهمه ورځ چې بیا د سلام جواب ورته وایه بیا به تر هغه زور کم درته وغواړي، درېمه ورځ به بیخي زور نه درته غواړي، څلورمه ورځ به دې محبت ور سره ډیر سي چې به بیخي مو په زړه پورې نیولی وای. او په اسلام کې پر دې خبره ډیر ټینګار سوی دی چې ټول مسلمانان دا داسې دي لکه یو جسد. ګوره که چیرې د انسان په یو جسد کې پر سر باندې درد وي دا ټول بدن ورسره نه آرام وي، که په پښه کې زخم وي ټول بدن ورسره نه آرام وي. اغه وخت کامل مؤمن جوړېدلی سي چې د یو ورور مسلمان په تکلیف باندې ته هم دردمن سي. او که چیرې ستا یو ورور مسلمان ته تکلیف پیښ سو ته شکر خدای لري چې دغه سو مشوره او شو چې دغه سو نه مو دا اورېدلي خلک دغه سي نه وایي، یا تکلیف نه یې ورته پیښ سوی ایلاده پلانونه جوړوي خلک ورته خطاباس د دې دپاره چې یو ډول تکلیف ورته جوړ هغه به په ټول ژوند دته د یوې زرې تاوان نه رسول، دی به پیژني لا نه په خبر بلا نه وي، مګر د ده په زړه کې دونه حسد ورسره پیدا سوی. دی به رقم په رقم پلانونه جوړوي، غواړي چې هغه کس یو ډول راټیټ کړي، یو ډول یې د خلکو په سترګو کې ټیټ کړي، یو ډول تاوان ور ورسوي. دا خو بیا بیخي د مسلمان شان نه دی. یا چې تا تاوان نه وي ورسولی، د الله د لورې تاوان ورسېدلی، لا به ته د ده په درد باندې د زړه له تله خوا به دی. او که ته خوا نه ور باندې بده د ده د بدنامه کولو لپاره او د ده د دردولو لپاره د ده د تاوانو لپاره درواغ لا وایه، شوم پلانونه لا جوړه، بوتانونه وایه، غیبت وایه، غیبت کوې، نو دا خو بیخي د مسلمان شان نه دي. ته پر ځان لږ رحم وکړه، دا ته د ځان سره ظلم کوې، د هغه کس سره یې نه کوې. ولې الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم تعز من تشاء وتذل من تشاء. الله عز وجل عزت ورکی غالب گرزی هغه څوک چې د الله خوښ سي. یا الله ته عزت من کوي هغه څوک، غالب کوي هغه څوک چې ستا خوښ سي، او ذلیل گرزی یا الله هغه څوک چې ستا خوښ سي. دا د الله فیصله ده. که ته د خپل زړه وخورې، که ته د هغه په تکلیف خوشحاله سي، که ته هغه ته شوم پلانونه جوړ کې، هغه ته درد سر جوړ کې، الله عز وجل چې کوم مقام دی هغه ته نه سزنې ست کولای، ځان ته دي تاوان ورسوي، ځان دي تباه کی، ځان دي د الله دشمن جوړ، پر ځان باندې رحم وکړه. د الله مخلوق پرېږد، الله پرېږد. یو عالم لیکي وای که چیرې ستا غیر اختیاري د یو چا سره حسد پیدا شي، د حسد خو ډېره بده نه جوړېده، وعلاج دا دی دعا یې ورته کوه. یو ورځ یې دعا ورته وکړه، دوم ورځ یې ورته وکړه، و خدای نوره طرقې ورکړي، الله عز وجل به د هغه کس حسد ستا د زړه وباسي. دا خو یو ډول نه جوړې ده، د انسان ذهن زړه ته ولویږي، بیا ځان نسي ځینې خلاصولی. هغه دی هلاکي، هغه کس نه هلاکي. او بل شی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولی دی د جنت دپاره، د دې لمونځونو پابندي کول، پنځه وخته لمونځ چې دی، د دې په اړه پیغمبر علیه السلام فرمایي: من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه. ويكثير چا د دې پنځول منځو پابندي کول، د پنځه واړه منځو نه کول، کړه د پنځه واړه منځو چې کم حق دی هغه ادا کړل سي. اول حق ادا دی چې مشت ته ولاړ سي بدون عذر، جماعت پرې نجدي. اول حق ادا دی، عذر دادی چې د دشمن خطرې، عذر دادی چې تنا جوړې، عذر دادی چې شدید یخی تا ته تاوان رسي. اده یخ مسله خلا اوس نسته، اوس ساجد هم اکثر ځایونو خلکو دغه شدید یخ څخه را ساتلي، که ډېرې یخی سیمې هغو یخو منطقو کې خلکو د مشت د تودوالي لپاره ډېر کار کړی. الحمدلله په افغانستان کې خو دا زموږ خلک د دین بیخي شوکیان دي. زه پکتیکا ته ولاړم دوې میاشتې مخکې، دوی میاشتې مخکې خو نو لا ډېر یخ نه و دلته، مګر هلته خو یخ و. دا خلک یې داسې همتناکه خلک وه، هر ځای به مشت و او د مشت دروازې به خلاصې وې، او دا هر مشت به یې تاوخانه کړی و، په دا هر مشت کې به تودې اوبه وې. دا د کلي خلک داسې یو اتفاق و اتحاد و چې د کلي هر سړی به رالی اذان به کوي، او په هر مشت کې د دې میلمنو پر انتظام و، ګیلاسونه و، چای و، نور سامانونه پراته و چې دې کلي ته به میلمه رالی. دا ټوله خلک داسې میلمه پاله و، سهار چای به یې په مشت کې ټول کلیوالو چشلې، بس هر چا به د خپل کور څخه د خپل توان مطابق یو ډول ناشته راوړې وه. ځوانان ټول راتلل مشت، یو عجیبه خوند یې کاوه. دا د دې اتفاق و اتحاد، دا د دې خپل منځي محبت، داسې ښه خوند کوي. او زموږ خلکو ښه خلک دي، اما کله کله د سړي کې لازې نیوسي، ولې مشت کلپیي مجبوره دي چې کلپی کي، خلک د مشته څخه شان وړي. خلک داسې کوي، داسې محلې ډېرې ستا چې په ټوله محل کې د یو څه پوښتنه وکړي، ورته په ټول ژوند تا دغه مشت ته یو ګروپ راوړي، شل دوکانداران به یو یا دوه ځینې وباسه، دا نور ګرده راټینګ کړه. ورته تا په درس کال یو ګروپ مشت ته راوړي، ته یا داستا همسایگان په دا درې کاله مشت ته ورځئ. په دې مشت کې یو ورځ چې د دې برق پوښتنه کړې ده چې دا جنریټر سهاره تر ماښامه چالانې، زه به یو لیټر تیل ورولم جنریټر ته به واچوم، تا دا پوښتنه کړې دا نه کړي. او چې پوښتنه وکړې د مشت نلکۍ دی ماتې کړي، د مشت ګډوې دی وړې، د مشت چای چې په لاس ورسې دی همدا ګیلې. خو په ځینو مشتو کې د خلکو سره وي، خالو ته دا نه وي، مشتونه خلاص دا ټول سامانونه پکښې وه. ار مشت ته ودي اوبه څلرویشت ساعته درلودې. موږ یو جلسې ته تللي وو، د جلسې څخه وختي راووتو، پر لار یو غټ مشت ته ورغلو. په دې ټول کلي کې یو سړی پات و، هغه ویل زه بازار ته تللی وم، هغه رالی اذان یې وکړي، موږ ته چای هم راوړلې، نور زموږ ټول کلي جلسې ته تللي دي، علما بیانونه کوي. بس عجیب ښه خلک وه، جنتیان وو. دا داسې نه چې یو سارا وه مرکز کې د پکتیکا، تاسو وایاست موږ په ښار کې، هغه هم په ښار کې وه، د پکتیکا مرکزي ښار شرنه په دغه ځای کې، د مشت په دغه ځای کې. نو هغه نه خوشه خلک دي الحمدلله. نو دا خبره مې تر دې اوږده کړله چې دا د یخ مسله خو لا هم نشته. اول حق یې دا دی چې په جماعت باندې لمونځ ادا سي، او بیا دا د لمانځه فرائض و واجبات تا وپېژندل سي. دا یوازې زموږ په خلکو کې دا عادت کې، دا لمونځ دومره تیز کې چې په ګرده دنیا کې وګرځېږې، هر مملکت ته چې ولاړ سي دغه رقم لمونځ مانه دي لیدلی. لکه دا زموږ خلک چې کوي، خصوصا په دا پښتني سیمه کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، هغه که بیجی نه که جندار یا لمونځ هغه سم کوي، زموږ هغه چابک چابک کوي. دا هغسې تلواري لکه یو چا چې توره پسې کښلې چې اله ژر کوه، دغسې چابک لمونځ کوي. او په نوره دنیا کې ما نه دی لیدلی دغسې لمونځ. دا لمونځ دا چابک و قرار به څونه قدر فرق وکړي چې تاسو حساب ورته وکړي. دا ډېر رکاتونه لمونځ نو د ماپښین دي، لس رکات چې یو سړی امیانه لمونځ وکړي په لس دقیقې کې خلاصېږي بالانه. او لس دقیقې څونه قدر وخت دی سړی د دکان او د کور را روان سي، یو انډوال سړی ته ودرېږي، یو جوړ په خیر ورسره کوي، او حال و احوال سره پوښتي، دا لس دقیقې تیریږي. نو د دې لسو دقیقو وخت دی نه لري، خو هلته د شیطان حرکت دی، او کچیر دی یو قربانی ورکی پر جلس دی کولا پنځه دی کې نور واچی دا یقین وکي باور وکي چې دلمنځ پر حق ادا کیش کنه په یو باندې کای کلا یو رکات کیش خدای کوشش کی چې دلس دی کې دلس رکات من په پنځه شپږ دی کې کی خلاص بارو نو وته چیش کې ایو سړی چې ضرور کار یا غته خپل سړی یو بهانه چیش یا ولار سال ته توجه پر شی باندې باندې بل کار نه لري الته وځي پر دکان باندې باندې کور ته ځی کار نه لري نو دلمنځ حقوق ادا سي د دلمنځ پابند کی دا بل شی دی د جنت چ پیغمبر علی السلام یاد کړی دی کان له عند الله عهد د الله عز وجل بد د سر وعدی څنګه وعده اید خله الجنه چې الله عز وجل به جنت ته داخلي او بل شی چې پیغمبر علی السلام شوولی دی تر ار مانزه ورسته آیت کرسی ویل دا هم یو داس عمل دی چې سړی جنت ته رسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ويكتوك ترحر المانزو رستا آية الكرسي واي نو دا جنة سخبا يوازي دي مر گرا گرزوالي چه دي ندي مر او چه دا مازي مر سو الله عز وجل بيد السين جنة داخل كي آغا قبر خونهم دا جنة مبادي پاكشستا وش دروايات پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قبر کې شې شو دل سي دستي ځکه ورته پراخ سي د جنت کلکینان ورته اخلاص او د قبر ژوند ډېر ورته لند سي چې بیا د حشر میدان سي او سي د جنت ته ولاړ سي دا بل عمل دی چې پیغمبر علیه السلام یاد کړی دی بل عمل چې پیغمبر علیه السلام یاد کړی دی هغه د یتیم کفالت دی وری یو څوک چې یتیم وي پلار یې وفات د دې پلار شفقت او محبت چې د اولاد سره دی دا بل سړی نسی پیدا کولی پلار چې د زوی کم تکالیف غالي دبل چا سردو نتوان نسته چې هغه تکالیف وګالي نو یده یو ماشوم څخه چې الله تبارک وتعالى د لوی نعمت واخلي او خپل د ځان کې کفالت نسی کولای او تورسه د الله په خاطر باندې د یتیم کفالت وکړي پیغمبر علی السلام د دې په اړه فرمایي وای انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا واشار بالسبابه الوسطى وفرج بینهما پیغمبر علیه السلام د وستا او د سبابې ګوتې دواړې د سوینه ول ول هغه څوک چې د یتیم کفالت کی ز او هغه به په جنت کې داسي نو دا د یتیم کفالت کول دا بل عمل دی چې انسان جنت ته رسی او بل عمل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوولې دی هغه د لارې څخه هغه ضرر رسون کې شیان لري کول چې څوک په تکلیف کیش ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای کچیر پر یو لار باندې د درخت یو شاخ وي کان علی الطریق غصن شجره یؤذی الناس فاماتها رجل فادخل الجنه وای کچیر پر لار باندې یو ضرر رسون کې شی پروت وي او په هغه باندې یو څوک په تکلیف کیش یو بل سړی ورسې دا تکلیف لرون کې شی دارا واخلي او د لارې څخه ایسته کې د دې لپاره چې خلک په هوسایي کې چې څوک په تکلیف نشي الله به جنت ته داخل دا بل شی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد کړی نو پر لارې باندې هر شی چې وي که داسې یو تیره شی پروت وي چې یو څوک پکښې وخیژي پښه یې ونیسي یا یوه ډبره پرته وي په هغه ډبره باندې یو څوک نوک پکښې وي غزار سي یا یو شاخ پروت وي یا یو بل مردار شی چې د خلکو کالي په مرداري شي نو دا تا لرې کي الله عز وجل په جنت ته دا یو شی هم په ټولنه کې خورا عام زموږ خلک دا سعادت لري چې کور ښه پاکي ښه جارو کوي انبار چیرې وړي په لار کې غورځي د کور د مخه یې غورځي د کوره څه چې راووتي بس د سیدلي انبار غورځي د ننه پاکي د باندې مرداري او چې ته ورته ووایه چې دغه د باندې مځکه خو هم ستا ده پر دې باندې خو هم ته تیرېږه ورا تیرېږه نابلده خلک خو به کم تیرېږي که چیرې دغه د کوڅې خلک اتفاق و اتحاد سره وکړي په دغه حدیث عمل وکړي پتی نیت باندې چې الله عز وجل جنت راکی ګوره پنځه کوره په کوڅه کې دا اتفاق او اتحاد سره وکړي چې موږ به د انبار په دې خپل کوڅه کې نه غورځو لیرې په غورځو ار یو به کوشش کړي چې دا ورځ انبار یې ټول کړي ماښام دې یو ګاډی ورته درې تر خپل ځای دې رسي دا ثواب به لاسته راوړي او بل دا چې دا هر کوڅه والا دا اتفاق او اتحاد سره وکړي چې دا خو کوڅه ده د دې دا کوڅه مردارې اوبه د دې کورو راوځي دې کوڅې او بیا خلک پکښې تیریږي ورا تیریږي کالي په مرداري شي راسي په دا حدیث عمل وکړي چې الله عز وجل جنت راکړي دا کورو والا چې سر راټول شي ډېر ادنا ادنا مصره پور ورسېږي که یو مسکین پکښې هغه به ورته وایي چې وروره زه به د لاس کار وکړم پیسې نه لرم دا نور دې پیسې راکړي او دا کوڅه سیمیت کې یا د چری په خا کې، نو هم به په دا حدیث باندې عمل کړي، هم به ثواب ګټلی د جنت ته داخلېدو، او هم به د نورو مشکلاتو څخه ځان ساتلی. پستکلی به د چټلی پاک، پستکلی کې به بدبویانی نه وي، پستکلی کې به هغه نه جوړی نه چې هغه د دې چټلی او مردار خورګۍ څخه پیدا کیږي. نو پیغمبر علیه السلام هر هدایت کې ډېر فائدې وي، ډېرې ګټې وي. او همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسماء الحسنا ښوولي، الله عز وجل نه نوي نومونه مشهور دي. دا قرآن شریف دا وقایه چې راواړی، پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که څوک دغه یاد کړي او ویې وایي، اوږد حادث دي، زه به یې لنډ لنډ نومونه د دې څو شیانو یاد کړم چې وخت مختصر دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي الله عز وجل به جنت ته جنت به ولا ورکړي. او که څوک د مور پلار خدمت وکړي، د مور و پلار د خدمت په نتیجه کې هم حادث چې الله عز وجل به جنت ورکړي. او همدا ډول د ویجېدو او د ویشېدو اسکار تا که څوک وایي الله عز وجل به جنت ورکړي. رښتیا ویل د درواغو څخه ځان ساتل دا داسې یو عمل دی چې سړی جنت ته بیایي. او رښتیا ویل دا ډېر مهم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو رښتیا وایاست، ځکه رښتیا تاسو هدایت ته بیایي او تاسو جنت ته بیایي. او الله عز وجل به مو د انبیاو څخه په ډله کې راپورته کړي. د لا اله الا الله ذکر کول دا داسې عمل دی چې انسان جنت ته بیایي. دا هغه څو اعمال وه چې ډېر اسانه اسانه اعمال دي، خو جنت په ګټل کېږي. په شروع کې ما وویل چې د هر مؤمن مسلمان په زړه کې دا خوښ وي چې الله مې جنت ته واچي او جنت ته مې بوزي، او تمه یې وي، خو پوره یقین یې نه وي چې ته وا جنت به مې الله بوزي که مې بور نه ځي، د عذابه سه به خلاصم که به نه سم خلاص. دا تمه د هر مسلمان په زړه کې شته. خو دا څو اسان اسان عمل دي. پیغمبر علیه السلام وایي دا عمل د هغه فرائضو تر څنګ په ځان کې عملي که، یقیني به جنت وګټي. نو الله تبارک وتعالی چې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې دغه اسان اسان اعمال دا خپله هم زده کړو، په دې باندې کفایت ونه کړو، بیا ولاړ شو په کومو مجلسو کې چې زموږ ناستو ولاړ یې هغه هم په خبر، او په کورو کې چې ښځې دي هغه بیا پر نارینه وو حق لري، هغه هم په خبرې کو، هغه هم دغسې د جنت ضرورت لري، د دوزخ څخه د خلاصون ضرورت لري، دغسې حساب و کتاب لري، هغه هم ورباندې خبرې. نو دا چې په خپله عملي کو دا به یې وګټي، نور وروڼه په خبر کو دا به یې بله ګټي، د کورنۍ غړي په خبر کو دا به بله ګټي، او دا کار به د الله په توفیق باندې کو. وما توفيقنا إلا بالله. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.